د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په چاودنه کې ولس کسان ټپي شوي دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پروند د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس نه ټپي شوي دي، لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څنګه مشر د جن پاین کوي وضعیت جدید او روغتیایي ټیمونه د ټپيانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځمبه پورې د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړ په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوشې شوی دی دا ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد شامل و. یاد پلاوي د پنځمبه پورس کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتل. د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي لا هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک للوګي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمرک د جوړولو د څنګهوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي د سمحال شي ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي. د افغانستان لدریو یو برخه وګړي للوګي څخه کړي کی د دبليو اف پی پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د سازمان مرستې دوام لري. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیر شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي د پنځشنبه په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291 زره مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لا تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 پوړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 پوړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو لا زده رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. کته هم کابل ته لوړ پوړې پاکستاني چارواکي راغلي خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د وختو په تمه دي په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو پاتره او بل پاتره د اوسنۍ شرایط په کتو سره د دلته نه جنډې چې کېږي نه دا ورځ باندې کې
په اړه به روسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیوال مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خیبر پختونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لار کې د تیرېدو په تمه تیر کړی ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. د لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شیبه شمارلې ازادي راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بند ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28مه وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درېش په پر لپسې نښته هم وشوي چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله خنه وو خو د کړکیچ په تیرو څو نیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حمله په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت له خوا ډیر په خوا نیلګي کې نول شوي چې د نه پام لرنې له کبله بیرته وچوي دي. تو وایي حکومت د نیلګیو د کینولو ترڅنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره کار نه ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه هلشنی را
برخه کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي خو دولت پر تاسو سم پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی او
اینو را بیاری نه میکنم او اینو خشک میشن.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو دیناتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالگی خودل کیگی خلکت سنگه چی دغه نیالگی وروسته بیا خر روزن او پالن غواړي په وخت خوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سې پالنه او ساتنه نه کېږي، نه همد له همدې عمله هغه نیالګي بېرته وچېږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلارې به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلارې کې شاملې کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاشتې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځم په ورځ د مارچ په 16مه اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوی او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځنګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسباره که فلان در افغانستان جریان داره.
په دې حساس او له ناورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و، بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنه وي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزي د اسرایلو هوایی بریدونو به هم مرګ شو بل اړولې په داسال کې چې د اسرایلو پوز خپل سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتول امر کړی دی. دا طلبي په چارواکو ژمنه کړې چې ترڅو حماس ډله پات اسرائیلی رغمل خوشی نکړي د فلسطینانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې نور تفصیل احمد تکنورو.
د اسرائیلو پاوز پرون د غزه خار پر ختیځه برخه د هوایی حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو مېرمن د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرائیلو پاوز وایي چې د غزه په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرائیلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزه خار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شند کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه وشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرائیلو په ساحلي خار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمه پورز اسرائیلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرونو ویل پوز په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرائیلي ارغمل خوشی کړي نه وي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرائیلي برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرائیلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرائیلي پوځ په حمله کې وژل شوې دي. د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرائیلي برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرائیلي ارغمل ژوندۍ او د 800 مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرائیل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرائیلو د هوایی حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرائیلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سکل وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کې د چتر تاریخ مبارک په جندې بچی کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راتل دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ منځل کېدله. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دشت وطنونه، د تاریخي ځایونو کتلونه. خو د درې کال را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې د یو خواته او بل خواته د اوسني شرایط ته په کتو سره دلته نه جنډۍ جګېږي، نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل او وروسته به بیا د ګلو سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي د وایي شرایطو نه هیلې کړې او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
خو به مې هفسین او سمنک جوړول کورنۍ مو راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و، چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی شوی ده او که نه ده نوی شوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چاته نه ده ورکړي.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوې دي.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچي بیګا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں ریاستی جبر دے او بلخوا چ پرامن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی نن پکوٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیس پر ڈزو وجلی رے کسان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا درملنے لپاره یوڑل شول نی پولیس ہغوی التبنی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنیو سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا ندا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن تا دا قانونی کاروی لپارا ندی روڑی. نموڑی داوکڑی چی مظاہر چانو دا سڑک دا خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد کڑے چلا عمل لس کسان چپکی پولیس سرتیری هم شامل دی جوبل شوی دی. دان خطی هغه محل پیل شوی کله چی پرون د مارچ په 20مه بلوچ یک جهتی کمیټی د خپلو نیولې شو کړو. بیربرګ بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړی سید بلوچ او نور بلوچانو د خوشی کولو لپاره د کوټی لسریاب سړک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو. پولیسو د مظاهرچانو مخاوني ولا او وخه بیان کې ګیس پی وکړو. لاټی چارج چارجی پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر ضد نن د مارچ په 28 په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټې د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي
کل جو ہے پورے بلوچستان میں احتجاج کی کال دی.
دی وای بلوچ یک جهتی کمیټې په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی. منګه ټول سوداګرو ته، ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دی کامیاب کړي. منګ د خپل مړو حساب غواړو، منګ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو، منګ د ماورای عدالت وجلې شو بلوسانو حساب غواړو. حکومت دی په کوټه کې د مظاهرې په محل نیولې شوې 15 کسان سمدستي خوشی کړي
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیخي پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړي. خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړي وي چې له عمل عام خلک لستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون لمخې لارې خلاصولو ته پابند دي. په کوټه کې دا تازه پیخي په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دور زره هسې جزوي بند دي. خلدی پی خروستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالعلی دفترونو ته تلون کې لاري د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه ښار کې ځای په ځای کړی شوی دی. بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي، دا غیر منصفانه عمل دی. نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولېزو مظاهره چانو بریدونه، لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالې به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولېزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ کار کوي. د پوینا چې یوازې د خپل حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی. محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه یې غلې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحادی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگی د ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دغه پیغام تاسو ته پریردم. تاسې خوندور روزه را باندې رسو. خدای به غواړم چې د امارات دغه لړپوړ چارواکي کم شین چې دغه ګران دی لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوی دی، ورته خلا پراغه خیال ده او وړه مینو کې ګران سوی دی، دغه انو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان د روزه په میاشت کې چې هر شي چې پورته چې دا اوس نو اردان سي بسړی همې ثواب ډیر ده، همې مسلمان چې وس کار ونه چواخی نو بس پیدا پدغه میاش کی واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې واخی نو پراغ مسلمان په سره کم تیر شي.
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي. د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیک کیم. نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره خایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نومی عبدالمصابر د کپسا ولایت د تقابل سوالی څخه می پیغام پرې خده. دلته په تقابل سوالی کې روژه په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر صوبې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرې خبرونه پای ته ورسیدو. په دوه منیمای کې درته د تاندې څنګ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پروند د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس نه ټپین شوې ده، لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوې چې دا 15 تنو یې وصیت نازک دی. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی معلوم نه دی، او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیخي په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا 14 مسولیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځمبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوی و، پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشی شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنځمبه په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. دا خلون نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي لا هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک للوګي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څنګهوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي د سیمهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي. د افغانستان لدریو یو برخه وګړي للوګي څخه کړي کی د دبليو اف پی پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه لوتنې چې پرون د لګیدنې لکبل زندیدلې وي تیر شپه نه وخت بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي، د پنځشنبه په ورځ پکې د لګیدنې لکبل په لسو الوتنې زندول شوې وي. تمه ده چې د هیترو هوایی ډګر باندې د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لا تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0-2 د دوه په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوبو په شان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وقت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمن اوریدونکو وخت د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې بیلا بیل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولی زینه نایاب گوهر نموی دی وقت دی ارزخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زایلری چی نور هم وستایل شی افغانه پیغلا مهریه وای چی دی طالبانو نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد دی پکور که نولی دی لدوی نای حق قیمتی چیز چی وقت دی اخیسته دی
وقت زای کول خو پجوان کلوی بدبخت دی زکا وقت بیا نرزی او وست محل چی گر زمون ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا ناراضي ځکه وخت تیریږي درس نشو ویلی کورس نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم موسسې بند کړې دي مشکلات دي د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي کله موږ دومره وخت ځای کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ستاینه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ځای کیږي زیان وایي
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د مال لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی نه شو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نه شو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو کله چې سنت او رسیدل کله چې لویان شول مشران شول بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپل کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دی پام وکړي نو یوازنی مسله هم دا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو د دې لپاره چې کبي تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار به 2 بجې راویښ شو سهار ډوډۍ کله ده مطالعه کله ده د دوستانو لیدل کله دي د غرمې ډوډۍ کله ده دا ټول موږ نه ګډوډېږي اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري نو د دې همدې لپاره سهار لاس یو لاس بجې دوی له خوبه راویښېږي دا وخت دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت
په دې خبرې وکړي چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کیږي نور به پاتې وي دغلته څومره وخت ضایع کیږي بې هدفه ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاسه ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډېرې معتبر سایټونه اوسي، لکه آزادی راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا خپل تعقیبه ما چې د حالاتو څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه یو دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړي، کوم وخت د سیسې وې دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخ سوي یاستي؟
ډیر داسې تجربه شته دي د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بے ځای وخت دې نه تیری. زیاته ملګری مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پاپچی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، دغه شیان نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پایل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته او یو ښه هوسا او خوښینه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلی ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلي، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلي داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چا، او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو تبن انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختي ډیر، بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دي تار شو مترسو هغه ټیک ټاک بیرته منځه یو سم او کوم وخت چې ما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځو مو وقته داسې کارونو باندې ولګوم یا مصرف شم په وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو تر رسوي په داسې څه باندې مصرف کوم.
bale تاسو له ټیک ټاک نه دا ونه وکړه ډیرای ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامدا ستونزې سره مخ کیږي لکه تاسو یادونه وکړه دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه ته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوه شیانو نام وروسته پاتې نه شي ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي وخت مدیریت کړي ټیک ټاک فیسبوک نورې ټولنیزې رسنۍ دي مثلا دوی به واټساپ اتمن لري هغه به ګوري کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیز ورسنه یوتا
که چیرته څوک فکر وکي نو کولای شي خپل د ژوند ډیره چاره په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي کغه د کارونه وی کغه د تفریح وخت وی کغه د مطالعه وخت وی اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړی مطالعه ونه لري نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل سره مخ شي کوم کارونه چې تلري بیرته ته باید څولری چې تانګیزه تر لاسه کړی او څولری چې بیرته ریفریش سي تازه شي نو ژوند هر اړخ ته باید موشي کغه مثلا اجتماعي اړخي مخ باید کورنۍ ته وخت ورکوم مخ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو کوي څوک متاهل وي خپل میرمنې ته نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي او دا یو ښه فکر غواړي که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی خپل وخت همداسې تیر کړي وینو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه منځونه وروسته یو خمه تعالیه ولري به تر وخت چې ترڅو د سهار چای څخي له وروسته کولای شي خپل دندې ته لاړ شي دندې په جریان کې مثلا یو ورځ رخصتي راځي یو ورځ جمعه ورځ ده کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکي یا له هغه ورځونه چې د پکې کار کوي د شپې خوانه دی څنل څه وخت همدا ټول لنی زور سنوی ته ورکړی ملګرو دوستانو ته ورکړی کورنۍ ته ورکړی ترڅو دوی وکولای شي چې هغه هم له ځان راضي وساتي نو ولی نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودل شي چې مثلا د هر خواته فکر وکړي د مطالعه وکړي مثلا هم دا تاسو یادونه وکړي چې پر ټیک ټاک باندې کې د شي د ویډیو دوی ته مخته ورشي طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
bale تاسو په خپل خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړه اغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره لدې چې وخت ضایع کوي د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي روان نارام کړي په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو لوي خونه د ژوند د نورو چارو د باسي بل د ذهن د ګډوډي کله چې ذهن ګډوډ شي آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت وسو ډیر کلونه وسو یعنی تر ویل سیز واوخته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی ام تر ډیر ور سره بلد شوی ام ځینې وختونه دا سی راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی ام یعنی وخت د سی راغلي چې زه د شپې تر دوله سیوی دو بجو پوری په دغه ټولنی زور سنوي کې بوخت او سم او وخت می دوی ته ور کړی وي په دې معنی چې تلزه مثلا یا خپل دوستانو ملګرو سره په خبري کوم یا هم په داس شیانو سر کېږه ملک ټیک ټاک چلته ما ته هر څه مخ کې راځي او زه ګورم کله چې زه د شپې تر دومره نه وخت وي خو سم لوي خو ما مثلا موبایل خپل د انسان روان ته ضربه رسي تر ډیره ذهنن ګډوډي سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي نو لوی خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم بیا سهار ز مثلا کله چې څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پرانه دی دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارام دي نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره په سم توګه تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې
دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی دغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځي.
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
جانا نان چا شور واوری دنمو چرتو پوری کل نمو چا شور واوری دنمو چرتو پوری کل جذبے دمینے خالی داسے او د وجدان انوے داسے بیشوندن داسے بی جانان انوے داسے بیشوندن داسے بی جانان انوے د پختنو کسے خدا سے او بی ایمان انوے داسے بیشوندن داسے بی جانان انوے داسے بیشوندنوی داسے بی جانانانوی دا پختنو کسے خدا سے او بیمانانوی داسے بیشوندنوی داسے بی جانانانوی داسے بیشوندنوی داسے بی جانانانوی